پیژنی او دا چې تاریخ په هان مشته یا تاریخ مشته سره زده کوي د تاریخ علم مش لپاره کومې ګټې لري او مشته سره زده کوي تاسو هڅه وکړئ چې دا درې سره پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ دا به تاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو پوهیږي او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې پوهیږي دا چې موږ په دویم دوست کې مشکم موضوعات وایي تاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم پوهیږي ځکه دا موضوعات سره تړلې دي نو درنه زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانۍ راو سپارم چې وخت چه چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان الله په سپېڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغلاست وایم نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشه نیملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرنی شی بور سره مل اوسئ او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې را سره مل اوسئ په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لسته راوړو نو هیله ده چې تاسو د لوست اخرنی شی بور سره ملتیا وکړئ او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حقله معلومات لسته راوړو په دې څپرکی به موږ تاسو د چې څوخ افغانستان ته اسلام راځي د اسلام افغانستان د اسلام درته کارول معلومات لسته راوړو د دې تر څنګ د افغانستان آزاد امویانو په دوره کې د افغانستان آزاد عباسیانو په دوره کې او همدارنګ د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پربل باندې متقابل اغیزې د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډیر په زړه پورې معلومات په همدې موضوعاتو اړوند لسته راوړو د دې تر څنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په د فصل کې هدف څه دی اول دا چې موږ به وکولای سو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو د دې تر څنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په حق له معلومات لاسته راوړو دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول و په دې به پوهیږو او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګ د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وي د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده کول کیږي تاسو هر کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کړئ یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کیږي د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کړئ او سره زده کړئ تر څو وکولای شئ چې تاسو په هغه درس باندې ډېر ښه وپوهیږئ او تر څنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړل دي، درېیم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د هرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ، تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسې ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږي. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو، چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، درېیمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ او تاسې دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول و، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کیږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال، د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بېلابېلو اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو سوی و، یعنې د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان و، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي واریانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هره سیمه یا هره برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنې په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکانو حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنې داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وه چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود، په ښځو باندې به ظلم کېده. د دینی پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بېلابېل ادیانو منونکي و، یعنې مختلف دینونه به دوی مانه. په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر و په افغانستان کې، یعنې د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي و، یا د دغه دین پیروان و. دوی به معمولا لمرته عبادت کوه، لمرته عبادت هم رواج درلودی. د بلې خوا د لوړپوړو شخصیتونو، د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام اواز زموږ هېواد ته راورسېده. یعنې هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین دعوت کوونکي مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هیواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې، د اسلام پرمختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او دې خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې داخلي. وروسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاس ته ورغلل، او نورې سیمې هم مسلمانانو تر واک لاندې راغلي، او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته، یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هیواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هیواد کې ځینې کورنیانې عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنې دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته، او هلته اسلام خلک یې اسلام ته راوبلل. د اسلام دین یې دغه هېوادونو ته، دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه مهال ډېر سوه چې کله زموږ د هېواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوې وتړلې. دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هېواد هر ګوټ ته، زموږ د هېواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره و، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول و، موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنې مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راشي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودې چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنې لاندې راشي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ وویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمني شروع و، د جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلود. د دې تر څنګ په ټولنې کې به د ټولنیز لحاظ ستونزې ډېرې وي، د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ وینه په لحاظ باندې توپیر کې، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات وو. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دې ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي وه چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم، د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظ فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وي چې په افغانستان کې هغه مهال اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وي. او د دې تر څنګ کله چې اسلام راغلی، یا اسلام د حضرت عمر فاروق رغنه تلن په دوره کې د افغانستان پر لور پرمختګ وکړ، او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل، نو خلک یې د یو څښتن، عدالت، برابري دغه لور ته راوبلل، او د اسلام خپرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګوټ، د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په 1400 زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو، او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدی، او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته. چې بیا دغه د وخت په تیریدو سره، د 1400 زیږدیز کال څخه وروسته، بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سو، او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې کونه، ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه، یا دغه ملاوی وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي، او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي، او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتیږي، او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسې کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه، او دغه څلورو سره پوښتنو ځوابونه تاسې ښه زده کړي، تر څو په دغه درس باندې تاسې وپوهېږي، او راتلونکي درس ته تاسې هم چمتو اوسئ. ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسې ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسې د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ هیواد په شمالي او لویدیځ برخو کې کوم قومونه واکمن و. موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلوده. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن و؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې ترڅنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسې دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنه ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه او ډېر رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیچل نما سلامونه ونی که هلی میومنی درنو زدکون کو هلی دا چراغ و جور سی وقت و متردی محالا پا خیر رسولی وی تاس طول تا دن هم طولگی تاریخ مضمون لمرنی الوست شرخ لاست ویم لمرنی موضوع هم دا احمد شابا بعد وکمن که دو سخه دا مخه دا افغانستان سیاسی حالات پا حکل دا پش پرسم زیجدی زی پیری که زمش خاور دا ناور سیاسی پیش قربانی سوی و یعنی پا داغ پیری که زمش خاور دا یا زمش هیواد دا دیرو بدو سیاسی پیش قربانی سو او دا سلطان حسین بایقرا دا مړینې څخه د مړینې سره سم ګډوډي ته لاره هواره سوه. یعنې کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي نو په دغه هیواد کې ډېرې ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت د منځه ځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صوفیانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي چې په هند کې هم د ګورګاني شهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کیښود او په دې توګه سره زموږ په شمال لویدیز او سویل کې ختیځ کې بابری، صفوی او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمنۍ پیلوي چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي او زموږ هیواد پرمختګ نشي کولای. یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیایي دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا دوه نیمه پیړۍ د ودې او پرمختګ څخه لیرې وساتله او په دغه وخت کې زموږ هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاتونونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوی. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډیر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه. نو دې د پاتون ته مخه کوي. نو همدغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاتونونه کوي، سره له دې چې دغه پاتونونه بیا په یو ځای کې آرام کېدل، په بل ځای کې پورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاتونونه آرام او
غلی نسوه. په ختیځ ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاڅونونه شروع سوه چې هغوی به د ختیځو کرښو یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه، او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم که څه هم دوی نسوای کولی چې خپلواکي ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورټ سي او پاڅونونه وکړي چې بیا د روشانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاڅون کوي او په دغه پاڅون کې ډیره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاڅون چې دی هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه مهال کې راپیلیږي او زموږ د هیواد د خلکو په راویښولو باندې هم اغیزه کوي. دی داسې پاڅون کوي د مقاومت شي، دا د دې لامل کېږي چې زموږ خلک نور هم دغه پاڅون ته تشویق سي او راویښ سي. زموږ په معاصر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاڅون چې کړی دی، دا د خټکو د غورځنګ په نامه یادیږي چې په دغه نامه ډیر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ کې هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دی بیا خپل د ژوند څلور کاله په بند کې تیروي او د کله چې د زندان څخه آزاد سي دغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي او کومې مبارزې چې دی کوي د هغه مبارزې تر مرګه پورې دوام لري چې تقریبا اتیا کاله عمر د درلودي، او په دغه اتیا کلونه کې د تر مرګ پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکي هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفي ډول سره له منځه تللې، یعنی کله به راپورته کېده کله به بیرته رامه کېدل او بیا به راپورته کېدل، خو بیا هم په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه په د میرویس خان نیکه یو بل پاڅون وکړ د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي، او زموږ د هیواد په تاریخ کې به دغه د میرویس خان نیکه پاڅون د کندهار د پاڅون په نامه یاد شوی دی چې میرویس خان نیکه په 1909 کال کې د ګرګین د ظلمونو همدارنګ د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار شهر خلک پاڅون ته راڅوي، او د دې په پایله کې پاڅون کوي چې دغه پاڅون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او د خپلواکۍ اخلي، چې د همدې دولت بیا په دغه دولت بیا په دې باندې وتوانه دي چې د احمد شاه بابا سیاسي اقتدار ته لار هواره کړي. راځو دا چې د احمد شاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیزه وضعیت څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې، یعنی د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې وه. د هرات مکتب هم په دې باندې د هرات هنري مکتب هم په دې باندې ونه توانې دي چې نور د ادب او صنعتکار مکتب وزي، او همدارنګه زموږ هیواد مرکزي حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې په خوا موجود و هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته سوې دغه جګړو له امله دغه بندونه سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاتره خلکو بوختیا چې و هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالي اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه او د خلکو بوختیا هم دغه و. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې و هغه د جنس په ډول و، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلودل. رزو د اقتصادي حالت ته، دا چې د احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څه ډول و. د هیواد اقتصادي حالت هم په 14مه او 16مه پیړۍ کې تقریبا شو. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې، یعنې زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې مځکه چې و دغه ځای مځکه د اقلیم او خاورې د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه، او مګر هغه يرغلونه چې سیوی په دغه مهال کې دغه جګړې او دغه يرغلونه د کرنې سیستمونه د منځه یوړل، او په دغه مهال کې خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت و، او د دې ځای خلک هم بل بوختیا چې و هغه مالداري و. په سوداګرۍ کې نشلوونکي واټنونه او لارې هم فوق العاده ارزښت درلوده، یعنی د سوداګرۍ لارې یا هغه واټنونه چې د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودی. د پردیو د حملو څخه د مخه پخوا، یعنی په 14مه او 16مه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل، یعنی سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د د دغه هیوادونو سره زیات وو او هغه محل بیا د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده. په دې خاطر چې د کندهار د شهر سوداګریز ارزښت په دې کې وو چې د هغه شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل، یعنی هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د شهر څخه تیرېده، نو ځکه کندهار شهر ته یې خاص ارزښت ورکړی وو د سوداګرۍ په برخه کې. دغه محل بیا د کندهار شهر د هند دروازې په نامه یادېدل او د همدې امله زیاتره جګړې او هغه ذاتي جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رامنځته کېدلې. یعنې زیاتره جګړې چې دغه محل پیښېدلې د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار شال لري د دغه څخه ګټه واخلي. چې بیا د د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تجزیې څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت له منځه ولاړې، اقتصادي مرکزونه له منځه ولاړ، په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل، اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت رامنځته کېدو پورې دوام درلودی.
راځو دا چې احمدشاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي. خپل احمد شاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیز کال کې دی په هرات کې زیږیدلی دی او دی په 58 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې واک ته ورسېدی. یعنی کله چې دی د 58 کالو په دې وخت کې د شیر په شیر سرخ زیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلود او دی داسې واک ته ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و ډېر ولړیږي د غنمو وجی د احمد شاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اجدي چې د شاهي سمبول دی او دغه غنمو د وجی په شیدو سره د وخت رسیږي او د واکمن ټاکل کیږي. نو کله چې احمد شاه بابا وخت ورسېدی هغه به د ټاکل کېدو څخه ورسته د زینې ټکی په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي. اول دا چې د غشتل مرکزی قدرت بیا جوړ کړي او یووالی رامنځته کړي. دا چې د احمد شاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود، د هیواد سویل ختیځ او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه و، نو دا وغوښتل چې یو مرکزی د قدرت رامنځته کړي، هغه بیا جوړ کړي او یووالی رامنځته کړي. بل دا چې د افغانستان د طبیعي پولو امن وساتي چې د امو سند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوږدوالی درلودي. دغه طبیعي پولو احمد شاه بابا په ځین کالونو باندې لاس پورې کړ او د هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالی وروبخشي او د قبایلو ترمنځ هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د منځه یوړل. خلک دې ته وهڅول چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک سي او یوازې خپل ګټه په فکر کې ونه نیسي. چارواکو ته هم د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو د تلپاتې جرګې بنسټ کېښودی چې د دې تر څنګ احمد شاه بابا ځینې اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده. اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمد شاه بابا په اداري پوځي او مالی جوړش کې اصلاحات راوستل، د وزیران وټاکل او د مشرانو جرګه هم جوړه کړه. د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت و او د مشرانو په جرګه کې بیا نه پوه کسانو غړیتوب درلود چې هغوی د تصمیم نیولو لوړ ځای درلود. یعنی دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی. د نظام اداري جوړش هم د درو قواو څخه جوړ بوچې او اجرایه قوا او بل مقننه او بل هم قضایه قوا او قضایه قوا چې هغه به پوره خپلواکي درلوده. د هیواد عواید هم د مالیاتو د ټولولو د غنیمت مالونو او د جنگي غراماتو او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول. احمد شاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه. د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار شهر نوې ودانۍ او د خلم شهر جوړول دي. معماری، حکاکي او د انځورګری حرفې هم په دغه وخت کې د پام وړ پرمختګ کړی و. د احمد شاه بابا خزانه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار شهر نوې ودانۍ او د خلم شهر جوړول و. د دې ترڅنګ معماری، حکاکي او د څرګری هغه کوم هرفې چې هغه هم د احمد شاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي. د پوځي فعالیتونه به داسې و چې احمد شاه بابا
بابا په پوځ کې خاص ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې وهڅول، یعنی په هغو کې د هیواد پالنې احساسات را ژوندي کړه، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ور وبخښي، او دی په داسې ډول سره بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او سیاسي یووالی رامنځته کړي، د هیواد طبیعي پولې ته هم هیواد خپل طبیعي پولې ته ورسوي. او احمدشاه بابا په خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیری درلود، چې یو ډول یې منظم سرتیری و او بل یې هم نامنظم ځواک و، چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهوره وه. او د احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر چې و هغه په منځني ډول سره زرتونو ته رسېدي، او د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیونه افغانیو ته رسېدي، چې د نیول شویو سیمو څخه بیا لاسته راتلل، یعنې هغه سیمې چې د پخپلې ولکې لاندې راوستلې، هغه سیمې چې نیولې، نو د دغه څخه د هیواد ځینې عایدات هم د همدغه سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل، چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه وه، چې دغه جګړه د احمدشاه بابا په وخت کې و ډیره مشهوره جګړه ده، چې احمدشاه بابا په پایله کې د هغې جګړې اتل په توګه راڅرګند سو، او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل دغه جګړې څخه. د نظم منځته راوړلو په موخه احمدشاه بابا بیا دوه ځله یا دوه وارې د لویدیځ په طرف باندې لشکر بیایي، چې په پای کې هغه هلته هم ډیر زیات بریالیتوبونه ور په برخه کېږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و، په دې هیله چې تاسې د دغه لوستو راخلنی شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي او ګټه به مرسته اخیستي وي. تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کی هیله مې منې درنوز د کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل مترې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شرح لاس وایم، چې نن ورځ موږ تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې پزروپوري مضمون کې به موږ تاسو د بلابلو پزروپوري تاریخي موضوعاتو څخه خبر سو، او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډېر پزروپوري تاریخي موضوعات وسی، چې تاسو هم په دغه می او اکیډمیک سفر کې را سره مال اوسې او د هری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاد سي د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده، چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو، دا چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کوم ځای څخه ډول او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټ ایښودل کیږي، او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی. دغه موضوعات اړوند به او تاسو نن په همدې غلوست کې وپوهیږو او معلومات ترلاسه راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلو، چې د آریانا تمدن دی. په خوانی آریانا یا نننۍ افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو ش سیستمونه درلودل، د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه درلودل. د میلاد څخه د مخه د لومړنی زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران، د ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال رواج و، او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و، یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودي، یعنی پنځم مقام یې درلودي، چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کاله په خاطر میلاده په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونه ته آریان ویل.
آرین بیا د شو خویونو خواندان یا د اصل خلکو معنی لري چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کال مخکې تر میلاده په افغانستان کې اوسېدل دوی خپل ځانونه ته آرین ویل، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو، یعنی خپل ځان ته د آرین نوم ورکړی وو. او دغه خلکو د لومړني ځایونو په هکله داسې دقیق او کره معلومات نشته، خو دا څرګند سوی ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند د شمالي لورو څخه دی راتیر سوي دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړي بنسټ د لومړني مدنیت بنسټ ایښی دي، او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانا نوم ورکړی دي. یعنی دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول، دوی خپل د اریایي دورې لومړنی بنسټ کې شودل او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سو او هلته اوسېدل، یعنی خپل ټاټوبي ته به دوی د اریانا نوم ورکړی وو او هغه یې اریانا نوم ولی وو. دغه آریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا آریانا ویچه یا آریانا ورشوویل، چې په ویدي سرودونو کې د آرینا په نامه قبیله هم یاده سوې ده، چې دوی بیا د اوسني النګار اوسېدونکي وه او د بولان اوسېدونکي هم د بهارانا په نامه یاد کړي دي. آریایانو بلخ ته د رسېدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود او په ویدي سرودونو کې هم د دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دي، او دا څرګندوي چې آریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلودي. یعنی مخکې له دې چې دوی دغه آریایان بلخ ته راورسیږي، دوی ساده او ډېر کوچیاني ژوند درلودي او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلودي، یعنی پاچاهي نظام یې درلودي، چې په ویدي سرودونو کې د دوی هغه نام تو یا مشهور پاچا چې و هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی، او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د اشکارا کوي چې دوی په کوچنۍ ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي، په بلخ کې میشت کیږي او دلته خپل ژوند پیلوي، نو دی بیا د کوچنۍ ژوند څخه شهري ژوند ته، یعنی کوچنۍ ژوند تر شاپ تیږي او شهري ژوند ته مخه کوي. د آریایانو یو څنګه د لویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوسنۍ ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بدونه ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل. بل ډول آریایان بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې مخه کړه، یعنی یو څنګه د لویدیس پر خوا باندې ولاړل او بل بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې. هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل، خو هغه آریایان چې هغه د هندوکوش دواړه خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول، دوی بیا په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي یعنی ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته، ځینې یې د سهیل ختیځو سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کېږي، د هندوکوش دواړه خواو ته میشت پاتې کېږي، دوی بیا دلته په افغانستان کې د دوو آریایي مدنیتونو بنسټ ایښی، چې یو ویدي مدنیت یې بلې هم اوستایي مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو. دا چې آریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کې شو دی، نو په افغانستان کې د آریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدی مدنیت دی، چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې وید بیا د پوهې او علم معنی لري. او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد شوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلي دي، چې هغه څلور کتابونه د ریګ ویدا، اتهرو ویدا، سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دي. د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کاله د مخه کلونو پورې اړه لري، چې په شفاهي ډول د آریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دي، او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي. آریایان د ویدی مدنیت پر مهال باندې د بوختې لرغونی شار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه، او د کوچنۍ ژوند تر څنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ، چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوند د چرلو او همدارنګه د کرهنې لاره خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوند اهلي کړي وو او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلې د جوړولو لپاره
لپاره کار اخسته ژوی باید سکی پر ځای په ځای سره بدلول او د هغه او هغه باید تبادله بنسر ګرځاو چې هغه ته بیا پیسې وایي یعنی د پیسو په نامه یادول خو په عمومي توګه د سوداګری چې و هغه د سوداګری په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول یعنی د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي ځکه دوی پیسې د چاپ کړي کاغذان نه درلود دوی چې کله کوم سوداګری معامله یې کوله یا کوم څه به رانیول جنس په جنس به کول مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول یعنی یو شی به یې ورکول پیسې نه درلود یو بل جنس به یې د هغه په مقابل کې ورکول نو ځکه دغه دویدي د ویدی مدنیت په خلکو کې دغه دراول ژوند مختوړی دی د دې ژوند چې هغه ډیر ساده او ډیر لمړنی ژوند وو چې دی خپل د ژوند هغه ډیر ساده او ارتیاوی چې خوراک او کالی او پوشاک او د به هر څه د حیوانات او یا هم د کرهنې لارې پر مخ وړل په عمومي توګه دوی سوداګری هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابله کې په مقابل کې دغه سي مخته وړل ویدی مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده راځو د ویدی محل د فرهنګ یو بیلګه په ویدی محل کې چې فرهنګ څه ډول و هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپل مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې بیا به زوم د خپل ناوې لاس نیو او دوی درې سره به د خپل کور ګرځا پیره ګرځول او دا سرود به لوسته چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله د زوم نیوي نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نسم تر څو زما سره د ژوند تر پایه ژوندۍ او خوشاله اوسه کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي نو په دې وخت کې بیا شیرونه وتوي چې شیر هم داسې دي چې دلته دی خوشي ستا په برخه سي ستا کور دی د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي شکولې ناوکه ته دا کور ساته او د خپل خوند سره اوسېږه د زړې دو پوری دی دا کور ستاوي اوس په دې ځای کې اوس اولادې ځای هیڅ کله مجلا کېږه ته دی د ډیر عمر المسیانو کړوسیانو څشته نسې ته دی تل په دې ځای کې خوشاله اوسې ای د دې کور مېرمنې یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ یو بیگ لګو د دوی د هغه رسم رواج وو چې کله کوم واده سره رسول کېدی نو بیا زوم د خپل ناوی لاس نیوی او د کور شاوخوا ته بیګر زولم او دا به ویل چې مثلا زستا لاس په شش غون سره نسم ته سوت از ما سره د ژوند تر پای پورې پات سی خوشاله وسه کله چې بیا د خوري تر سیج بیا ځینې شیرون ورتوي چې دا د دې فرهنګ یو بیلګه ده د دې تر څنګ بل مدنیت شو هغه د اوستای مدنیت و چې د ریان پوسټای شو دل سوی وو د اوستای مدنیت بنسټ هم په بلخ یا په خوانی بوختی کې د میلاد څخه سنت څلور زره کال په خوای شو دل سوی وو او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د اوستای مدینه په نوم آیت سوی دی چې د دغه مدینه اړو معلومات به د اوستا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی استاد زرداشت سپنتمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی او یوازنی منبع ده د هغو معلوماتو چې د لومړنی اریایي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړې توګه د لرغوني افغانستان د تاریخ ځانګړي څپرکی ګڼل کیږي او د استا کتاب هم د زرداشت د مړینې څخه وروسته راټول او د استا په نامه خپور شو ډیر شمیر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني لومړنی استایي متن د ساورپور 2000 د غوایی پر 2000 پوستوکو باندې لیکل سوی و چې د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول سو او د سکندر څخه وروسته د زردشتي عین پیروان د اوستا پاتیشونی سره راټول کړل او د هغو پر بنسټ د اوستا 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا ویسپرد وینديدات او گیشت او ورکی اوستا په نامه یادی شي یعنی د هغه 15 اوستای کتابونه دي چې دوی دغه لیکل سو متنونو څخه راټول کړی دي د دې تر څنګ یعنی هغه لومړني وستای متنونه چې د پر 12000 پوستوکو د غویانو د غویانو پر پوستوکو باندې لیکل شوی وو چې بیا ورسته د یوناني سکندر د بریدو پر مهال باندې ډیره برخه وسوه زول سو خو بیا د سکندر څخه ورسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې هغه دغه د اوستا پاتیشونه سره راټول کړن او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلې وو او په شل کلنۍ کې د ګوشه شوې په 30 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه ورسته به د خپل نصيحتونه پیل کړه او ګوشتا سپاچای خپل لارې ته دعوت ورکړ. ګوشتا سپ ته دعوت ورکړي او ګوشتا سپ هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ چې بیا زردشت په خپل عین اهورا مزدایي د نیکی او اهریمن یې د بدی خدایان ګڼل او د دغه دوه ترمنځ مجادله او مقابله تر پاتې ګڼل. خپل هغه لرویانه ته به ویل چې تاسو د اهورا مزدا خواته ودرېږي او د اهریمن د شر وساتي ځکه اهورا مزدا د شګنی مگر اهریمن یې بیا بد ګڼي. نو تر ټولو نمتو وینای هم په دې حق له داسې و چې د دغه تر ټولو نمتو وینای خبره دا و چې شأن ګرل شویل او شکول دی دا د دغه زردشت تر ټولو نمتو او مشهور وینه. نو در نزد کوونکو دا و زموږ استاد د نن ورځې درس تاسو د اریانو د مدنیت په حق له د اوسنۍ وی دي مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او د ګټې وړ به مو ګرځېدلی وو سي. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. تر اوسه کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري خدای مو مل سره.